سلام د ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو خزینه فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي د دې خزو په اړه چې په جنوري میاشت کې د خزو د حقوقو په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه نړیوالې ټولنې د لاسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه مشر وایي چې د امریکا د پوځ په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره دا ډله لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورې په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 2، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 5.
د کابل او د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو د ازادۍ راډیو په مخامنۍ خبری مجله کې اورید. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو مسایلو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د څلورو فعالانو میرمنو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې. طالبان وایي د داعش ډلې مشر چې امریکا یې پر سر جایزه اعلان کړې په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا به تسیمیز مشر که کومی وی هغه به نو د ځپل او نیول لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده.
طالبان وایي د هیواد د ځنګلونو د ساتنې لپاره یو طرحه برابره کړې ده. په کابل کې محصلان انجونې وایي طالبان له عربي حجاب پرته د پوهنتونونو محصلان انجونو ته د نورو جامو اجازه نه ورکوي.
ډېره بده روي انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پوهنتونه وویستل او ورته ډېره بده الفاظ ویل شوه.
په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د انجونو او هلکانو لپاره ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې زده کړې درهم د قرآن هغه کتاب د اولسن کتاب مې کې زده کړې سپوره مې کې زده کړې.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو خزینه فعالانو د خوشی کې دوه غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلې دي د دې خزو په اړه چې په جنوري میاشت کې د خزو د حقوقو په پلوي په ځینو اعتراضونو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د موضوع نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو څلورو خزینه فعالانو او د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقوقو په اړه له لاریونونو وروسته په افغانستان کې د نیول کېدو یا تری تم کېدو راپورونه ورکړل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه دفتر وایاند لیز تروسل نن په جنیوا کې میشت خبر اعلان وویل. تر اوسه په دې اړه چې دغه څلور ښځې چیرې دي هیڅ خبر نشته او زیاته کړه چې له چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. نوموړي د دغو خزینه فعالانو د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د دغو ورکوښو فعالانو او د کورنۍ غړو سلامتي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي پروانه ابراهيم خيل او تمنا پريالي د لخپلو خپلوانو سره د جون په 19 تری تمشوله او مرسلایار او زهره محمدي تیرونی نیول شوی چې تر اوسه د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. میرمن تروسلو ویل تر اوسه نه څرګنده چې دغه خزه چا به ویلي دی او دا هم ویلي چې طالب چارواکو په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه چې دغه ورکه شوی خزه فعالان چیرې دي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. تر دې مخکې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس فون براندهم د نیول شوو خزینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي باید ټول نیول شوي خزي خوشی کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د خراسان څنګه مشر ثناء الله غفاري په افغانستان کې نشته او کوي هم نو د ټیټې کچې قومندانان دي چې د دوی حکومت د لمینځ وړو توان لري.
د داعش د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څنګه ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څنګه یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 28مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسولیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2020 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګه د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسول دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړۍ بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې د کوم لوی پیښ او سرمنشا نه لري. البته ځینې کسان چې ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر او غړو په سر ملیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فائق وایي چې د مخکینی حکومت ځینو چارواکو د غږ د ټپولو هڅې پیل کړي. د ښاغلي فائق په وینا دا تاوته له هغه مهاله د پر ضد پیل شوې چې د په فساد د تورنو په خوانیو چارواکو د حسابي د بانکي حسابونو د بندیدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دندې ته یو نوی ډیپلوماټ معرفي کړی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې د اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړ او خائن او چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمیر مخکنی او چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوه. څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړ چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش خوختي څو د خغلی فایق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سوال شوی لیک کې د خغلی اتمر له قوله لیکل شوی د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمی روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژنده. خو اوس چې خغلی نایمی جوړ شوی وختنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فایق د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له خغلی اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معرفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
د طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واکه د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو ملګرو ملتونو ونه مانه او پخوانی استازي غلام محمد اسحاق زی ته یې د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته خغلی اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوره شو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. درنه د خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه ورسته لهغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. د دې پوهنتون مسؤلانو په دې اړه له خبرو ډډه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې خزینه موازلین وایي د اجباري حجاب مراتولو په اړه وزسوي اصول له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل مؤمنه ظریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو نه نوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب پرنا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي وسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لدی، خو د پوهنتون لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې خزینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري ان لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازې شاته انجن او دراول او ډیر ابا دراوې انجن سره وشو انجن له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته ډیر ابا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ما سره دغه چلن وشي هغه هم له انجن سره.
دا په داسې حال کې دا چې 13 ورځ هم دغه خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کلی دل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار ونکه په اړه لیکلی و چې لا عربي حجاب پرته انجن ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلین ته ایدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه مینیار سره د جمعې انتظار پرې هو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حد د انجن او هلکانو د ټولګي د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړې نه و چې انجن
ځنګړی عربي حجابونه واغوندي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی له واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو راپور وړاندې کړی. د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې په وروسته یو څو میاشتو کې د کرنې وزارت مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سیشنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه وزارت د ورستۍ او څو میاشتو د لاسراوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه. چې لنیک مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا لوري دا طرحه منزور شوه او د پلیکولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د جنگلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمیر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویل چې د ترکیه سفیر د هرات له والی سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. د بیان له مخې د هرات والی په دې لیدنه کې د ترکیه له سفیر څخه وغوښتل چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړې ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک وایان محمد صابر مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د مرستې هرکلی وکړ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړ شوی دی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته څو نور راپورونه زما همکار اجمل اند وړاندې کوي، خو له هغه مخکې یو وروستی مهم خبر. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه مشر جنرال کنت مکنزی وایي د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې سره لدی چې مشر یې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی تر اوسه یو ګواښ ده. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی د څرګندونې په یو مرکز کې چې نن خبره شو کړی دی. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې وویل چې د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هغه مهال ځان ته چودنه ورکړه چې د امریکایي ځواکونو پروانه اونۍ کې د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د اوسېدو پر ځای عملیات وکړل. نوموړي له ځان سره په دې چودنه کې د خپلې کورنۍ څوغړي هم وژل. جنرال مکنزی د متحده عربي اماراتو له رسمي خبري آژانس وام سره په دې مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هغه له وژل کېدو سره د داعش ډلې ګواښ هم له منځه تللی کنه وویل نه، او زیاته کړه چې داعش د متحدو ایالتونو لپاره یو اوږد مهاله ګواښ دی. جنرال مکنزی وویل د داعش د مشر په وژل کېدو سره به د دې ډلې لپاره ګرانه وي چې په نړۍ کې خپل فعالیتونه همغږي کړي، او هم به یې په مړینه په سیمه ییزه کچه د داعش پر فعالیتونو هم اغیز وکړي، او ورته ګرانه به وي چې په هغو هیوادونو کې چې دا ډله فعاله ده خپل فعالیتونه سره همغږي کړي.
له خبرونو ور اخوا سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم.
دا سخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیروپلور خشبه دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په آنلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څانګې زیات کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په آنلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخنی ولیدا.
په افغانستان کې د آنلاین پیروپلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمينه برابره شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین باندې د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمينه برابره کړي. د دې په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړي دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زمونږ د لګښت خدمات په مارکیټ کې مطرشی خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي ټکسی پټیا ولري او یا پارسل ولري نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د خغلی صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خځې د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي د بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل د ضرورت شیان هغه که لباس وي او که سامان وي د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړې ده په وخت راغلي دي ما کار سوای ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وځ شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز و پخت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمی وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډه همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخنی ولی
فعلاً خوب است. دوست لپاره می د ببر پنوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رس خوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول همتنان دا خواهش کوي دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلی کې سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلي راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشټ حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پهنې مدیریت کارکونکو ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او همال تماشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي وداني او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافرۍ کړې او تر لسم ټولګي زده کړې کړې خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم پرملوسي لغمان کې دلته مکتبونه نشته نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې خپل جیب ته ایږدي او نور مکتبونه نه دي فعال شوی. دلته اقتصاد ضعیف دي ځکه مکتب د امارت اسلامي نومو غوښتنه ده نو چې دلته مدرسه فعاله کې مکتب فعاله کې مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې وای دلته ل شپږم پورته خونځیو ته وسنی خون کې درس نشي ورکولې نو ځکه ل نور زده کړو تر اوسه به برخې ده.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډیر کمزور دی. کدلته خونځي جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو
خو بدبختانه چې وسنی خوونکې مسلکي نه دي او لشپګم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې خوونځي فعال کړي او مسلکي خوونکې ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وای په تیرو شلو کالو کې ولسوالي له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو به برخه پاتې شوي او د وخت مسولینو لپامه غرزولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی وسیدونکو حاجی عبدالقادر راته وویل
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول وسیدونکو شکایت کوي چې ګڼ خوونکي او حکومتي کارکونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یاد ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړې پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
اقران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوه خدمت نه ده شوی. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغو کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغو هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت یې غواړي، څنګه یې ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې په کې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم خون کې په نور ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لری پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې خونځي هم شته چې د جوړولو پر سر قراردادیانو ټولې پیسې راوستلې، یا پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، اسدالله مې نوم دی. د غزموږ په ولسوالۍ کې د غزموږ مکتبونه سکوت شول، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړل شوی. د څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاش دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله من یو د مسؤلینو زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلیو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه درې مساکینو ته دا 15 کارت درکوو، بس تاسې خپل بس کې کاغه 15 کورې، کاغه 40 کورې، کاغه 10 کورې، وایي اضافه استقاق نه لرو. نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړېږي به، که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
زه د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. تاسو د زموږ ژغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ د ګیزاد ولسوالۍ کې یو کوچنی کومکانتن دی، هغه موږ کار نه کوي. زموږ لپاره دی یو خاده یا ټیم یا روشن یا ریبا یو انتن دی راغلی. او بل د مسی چې را روان دي داسې په سلو کې تقریبا لسو کورو ته رسېږي، نور نیم څه د پاته دي. د ګزاب ولسوالۍ چې دی ډېر مظلومه ده، ډېر د جنګو کې د پښتوي تاسو څخه دا هیله کوو چې زموږ غږ عمارت ته لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.